سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
سلام شنوندگان و مخاطبین رادیو آشنا صدای آمریکا. میرویس رحمانی هستم و با همکارم سمیع الله جلالزئی میزبان برنامه امشب روکو راست یا اسپین خبری خواهیم بود. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفته است که تاجران افغان می توانند سر از امروز جمعه 19 عقرب از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت کالاها استفاده کنند. موضوع برنامه امشب ما این است که آیا چابهار برای تجارت کالاها آماده است و می تواند برای تاجران افغان به بدیل برای بندر کراچی در پاکستان تبدیل شود؟ این موضوع را با مهمانان برنامه آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و احمد سیر قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی به بحث خواهیم گرفت.
ډیر زیات مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو. زه هم په خپل وار تاسو ته تاوده سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. لکه څنګه چې زما ګران همکار وویل، په دې به بحث وکړو چې آیا طالبان د پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د اقتصادي روابطو لپاره څه کولی شي. مخکې له دې چې د محترم میلمنو سره خبرې پیل کړو، فکر کوم د ورځې مهم خبرونه به واورو.
سلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه زوزی با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر ویلی دی چې افغان سوداګر سر له نن نه، یعنی د نومبر د 10 نه، د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو د پاره کار اخیستلی شي. مګر افغان سوداګر وایي چې دغه بندر لا په بشپړ ډول د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر د پنجشنبې په ورځ د ایکس په پاڼه کې لیکلي دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ د چابهار بندر د لیدو په مهال د ایراني چارواکو نه وغوښتل شي د دې بندر د ځمکې یوه برخه دی د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. په دې خبر پانه کې ول شي ودی چې ایرانی لوري ول چې افغانستان کولای شي سر له جمعې د ورځې نه د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو او همداشان ترانزیت لپاره عملا استفاده پیل کړي. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان نغښتې دي چې د بی اسناد افغان مهاجرو د خوندیتوب هڅه وکړي. د خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ مرستیال جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي چې دغه افغانان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې هم د خطر سره مخ کیږي. ایران د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو یعنی د جی 7 هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې د تهران نه غوښتي دي چې د حماس د ملاتړ نه لاس واخلي. په هغه اعلامیه کې د ایران نه دا غوښتنه هم شوی و چې داسې اقدامات نه کوي چې منځنۍ ختیځ بے ثباته کوي. د ایران د بارني چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی د جی 7 ډلې اعلامیه سخت وغندله او وی ویل ایران هڅه کوله چې په غزه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې بی دفاع خلک خوندي شي. کنعانی زیاته کړې ده تمه کېده چې د جی 7 هیوادونو د بارني چارو وزیران به د اسرائیل د رژیم اقدامات چې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي وغندي او خپل مسؤلیت به ادا کړي. د جی 7 خارجه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ترکیه کې په غونډه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې ځان راوستوم لاټر کړی دی او همدغه غرض د ایران نه هم غوښتي دي چې د لبنان د حزب الله او نورو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. د اسرائیل پوځي قواوې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړي قطې یو شمیر وسروال وجدي دي. د اسرائیل د پاوس په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبلیه په لویدي زبرخه کې شوی د حماس د ځنګړي قوې دوه مهم قومندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوی دي. د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال رحمان بوریری د طالبان د تازه انکشافاتو راپور راغلی دی.
د غزې چارواکي وای اسرائیل تیر ورځ غزې کې د دریو روختلونو ترڅنګ په یو شمېر ودانۍ بمباري کړې چې له عملی لوی مرګ جوړ لا وختي. رويټرز خبري داروي د غزې تر ټولو لوی روختون الشفا هم د اسرائیل د بریدونو له امله په ځانمن شو روختونو کې شامل دي. اسرائیل دا وکوي چې د دې روختون لاندې د حماس د خفیا مرکز، قومندې مرکز او خندقونه دي. حماس دا تورن ردوي. د حماس د روغتیا وزارت وین ویلی اسرائیل د غزه سیټي میډیکل کمپلیکس انګړ هم پنه کړې. د اسرائیل پوز د روغتیا د وزارت د وین د داوی پاړه سندي ویلی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ټولنیزو رسنیو ایکس باندې ویلی دي الشفا نږدې د روانو جګړو او بریدونو له امله د هغو زرګونو خلک ژوند له خطر سره مخ شوی دی.
اسرائیل په داسې وخت کې موافقه کړې ده چې هر ورځ په غزه کې څلور ساعته جنگ بند وي چې د اردن د سیند لویدیځ غاړې ته د جنین په ښار کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. د فرانس پریس د خبري اژانس د راپورت په اساس د 2015 کال نه راپدې خو دا د جنین په ښار کې تر ټولو خونړۍ عملیات دي. د فلسطین د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې څوارلس فلسطینیان وژل شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر د نومبر په 10مه په غزه کې د اسرائیلو لخوا په عملیاتو کې د موقتی ځنډ هرکلی کړي او زیاته کړي چې په دې برخه کې ډیر نور کار ته اړتیا ده. بلینکن چې هند ته په سفر تللی د هند په پایتخت نیو دیلی کې ویلي دي، زه فکر کوم چې یو څه پرمختګ شوی دی، مګر زه دا هم روښانه کوم چې د ملکی وګړو د ساتنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر څه ته اړتیا ده. د اسرائیلو چارواکو د پنځشنبه په ورځ د غزې په شمال کې په خپل عملیاتو کې د لنډې وقفې سره موافقه وکړه چې ملکی خلک د جګړې له سیمو ووځي، خو د رسمي اوربان سره یې مخالفت وکړ او هغه حماس ته د تسلیمېدو په معنا وباله. رویټرز د خبری منابعو په خول وایي چې په تیرو سالي رشته ساعتونو کې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو څلور بریدونه شوي. دوه امنیتي سرچینو د پنځشنبه په ورځ رویټرز ته ویلي دي چې په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د عراقي پوځیانو سره یو ځای غزمې ته وتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بارني او چارو وزیر انټونی بلینکن شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی دی چې د ماسکاو نه د پوځي ټکنالوژي د اخیستو هڅونه کوي. بلینکن ویلي دی دا اقدام به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سو پریکړو نه یو ښکاره سرغړونه وي. امریکا او متحدین اندېښنه لري چې شمالي کوریا روسیې ته د وسلو د لیږد په بدل کې خایي له ماسکاو نه پوځي ټکنالوژي واخلي. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر په 9مه اعلان کړی دی چې په رومانی باندې د ابرامز ټانکونو خرڅلاو منظور کړی دی. د دې معاملې ارزښت 2.35 میلیارد ډالر دی. رومانیا د ناتو متحده ده او د اوکراین ګاونډي ملک دی. او د جنوبي کوریا سامسنګ برېښنایي شرکت ویلي دی داسې ګرځنده ټلیفون جوړوي چې په مختلفو ژبو د ټلیفون کوونکو خبرې هم یو بل ته وژباړي. دغه شرکت نن ویلي دي چې دا هم مهاله ژباړه به د سامسنګ په ګالکسي ټلیفون کې اضافه کړی شي. ټاکل شوی ده چې دغه ټلیفون د 2023 کال په لومړۍ ورځو کې بازار ته راشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ باشنارې یو قدر من اوریدم چې تاسو د ورځې مهم خبرونه اوریدل. که څنګه چې د خبرونه په فایل کې زما محترم همکار وویل، د نن په پروګرام کې د سپینې خبرې یا روکراس په پروګرام کې په دې بحث کوو چې آیا طالبان کولای شي چې د پاکستان پرته په سیمه کې د سوداګرۍ لپاره نورې لارې چارې پیدا کړي کنه. تازه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر له ایران څخه نن ستون شوی یا بنن ستنیږي. د جمعې په ورځ خو د ویلي د دفتر ویلي چې افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر څخه استفاده وکړي. په همدې موضوع بس کوو، همدارنګه په دې بس کوو چې د طالبانو چارواکو نورو هیوادونو ته هم د مرکزی اسیا سفرونه کړي دي. دا هڅې کړي چې د تجارت لپاره لارې خلاصې کړي. ما فکر کوم زما ګران افکار د چابهار بندر په اړه مختصر معلومات چمتو کړی. دا معلومات به ورو بیا به له میلمنو سره په دې اړه بحث.
بله آقای جلوزای، ممنون. سپاس. فکر میکنم مهمانای برنامه آقای آذرخش حافظی و همچنان احمد سیار قریشی دو کارشناس مسائل اقتصادی را در برنامه با خود داریم. اونا وصل شدن. نخست از همه سلام میمانای عزیز، به برنامه خوش آمدین. قسم کمکارم گفت ما معلومات مختصری در مورد بندر چابهار تهیه کردیم، او را به خانش میگیریم و بعد بس آغاز میکنیم. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در کنار خلیج عمان قرار دارد و یگانه بندر ایران است که مستقیما به اقیانوس هند وصل میشه. این بندر به دلیل نزدیک بودن آن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه مهمترین مسیر تجارت و انتقال کالاها برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه که همه مهاد به خشکند حساب میشود. ایران، افغانستان و هند در سال 2016 میلادی تفاهم نامه را به خاطر توسعه و استفاده از بندر چابهار به خاطر تجارت کالا بین هند و افغانستان امضا کردند تا تاجران افغان بتوانند به جای بندر کراچی از بندر چابهار استفاده کنند. اما کار توسعه و بهره برداری کامل این بندر یعنی چابهار به دلایل مختلف به شمول تحریم های غرب بر ایران هنوز پایان نیافته.
مننه کوم دوارو محترم و میلمنو ته خیر اغلاست وایم. حافظی صاحب او قریشی صاحب خیر اغلاست. لومړی پوښتنه اجازه راکړئ چې د حافظی صاحب څخه وکړم. حافظی صاحب، تاسو خو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جمهوری نظام کې په مختلفو بستونو او پوستونو کار کړی، د اقتصادي قضایاو څخه پوره آگاهی هم لرئ. دغه د چابهار بندر بس رښتیا په تیرو شلو کلونو کې ډیر مطرح و کله دا کله چې د پاکستان سره روابط خرابیدل نو د چابهار بندر بحث به راپورته سو، اما هیڅ وخت د چابهار بندر څخه هم افغانستان افغان سوداګرو په شکل چې باید استفاده کړي وای استفاده نه ده کړي، قراردادونه هم شوي دي. زه غواړم په لنډه توګه د دغه بندر په ارزښت او بیا په دې تیرو شلو کلونو کې چې موږ نه توانیدل د بندر څخه استفاده وکړو، هغه عمده دلایل څه دي، کوم طرف په تعهداتو باندې ولاړ نه و؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ګران زما همکار قریشی صاحب ته او همدارنګه د آشنا غږ محترمو اوریدونکو ته. چابهار بندر دا تقریبا درویشت کاله څلویښت کاله کېږي چې مطرح ده. مونږ اول ګز چل ته لاړو د ترکیب د یو هیات کې چې مرحوم سید مصطفی کاظمی د سوداګرۍ او صنایع وزیر و، هلته چې وار د 2003 او هغوی راته وویلي چې دا به په ډېر نږدې وخت کې یو کال تر دوه کاله پورې دا بندر د څه لپاره د راکړه ورکړې لپاره آماده کېږي، او د هغې تر څنګ د بندر څخه تر زرنجه پورې چې زموږ خاوره کې ده دا اورګاډي هم پکې. اما بیا وروسته په 2003 کې لاړو، بیا په 2013 کې لاړم، بیا چې زه رئیسی اونې دی یکود دی اتاق تجارت او صنایع و، ما بیا هلته 2008 لاړو رئیسی اتاق تجارت دی ایران او رئیسی اتاق تجارت دی ازبکستان سره، او وزیر تجارت و صنایع و معادن او کشاورزی ایران هم او رئیسی اتاق را او لوی رئیسی هم را سره و، او دغه آزاد منطقي مشر یا والی هم موږ سره یو ځای ملکیه کوله. هلته څو مشکلات دي. اول خو دغه دي چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نه دی. دا یو غلط تصور دی، ځکه چې جغرافیه په خپله یو جبر ده. یو بندر یو خوا کې واقع دی، بل بندر بل خوا کې واقع دی، د هغې ښېګڼې بل دي، هغه د بل دی. دا زموږ د پاکستان سره اړیکې او د پاکستان کراچي بندر او پاین زمان کې د پاکستان نن ځکنه لاره چې دا یو سره پاره دی د ټرکونو لپاره چې تر هندستان زی د دې نګی لاره ده. دا یعنی جنوب دی ایشیا کې بل بدیل نه لري، ولې د مجبوریت له مخې د مونږ بل تدابیر سنجول شو. د مثال په توګه
حافظی صاحب، زه به کنه غواړم د دې بندر په ارزښت به بالکل وغږیږو. دغه د چابهار بندر په اړه دغه ژمنې ولې نه عملي کېدلې؟ دلیل یې څه و؟ ایران به دلایل خپل تصامیم بدلول، سیاسي مسایلو به په دې تصامیمو باندې تاثیر درلود، دغه دلایل چې صحیح استفاده ونه شوه څه و؟
عمده دلیل دغه و چې دا یو نوی بندر و، یعنی د لوی بیړیو لپاره کښتۍ لپاره اسکالات یا د تمځای نه درلودل، او دا ډېر پیسې غوښتل. هندوستانیان کله چې د اجیګاک دیوس پنې کان واخستل هغه د انتقالات لپاره چې په کال کې 15 میلیون ټن اوس پنې انتقالولې خپل هیواد ته دا بندر په ځنګلي توګه او اقتصادي توګه او چې موږ جوړو ځکه چې د پاکستان له لارې ناشونی دي چې موږ دا مال ورواستو په دې خاطر هغه یو بل وروسته ټاټا کمپنی او یو بل انډین سټیل هغه په دلیل چې وو د دغه څخه انصراف وکړل د دغه قرارداد څخه چې موږ یې کړو دا د هجګ د کان دی ستلو تقریبا 2.3 میلیارد ټن ډیر اعلی کوالټي اوسپن درلودل هغه چې ختم شو د هندستان لیوالتیا هم کم شو بیا د افغانستان او ایران ترمنځ د پاتې شو امریکایان استثنا دا منلی و چې افغانستان اجازه لري چې دا قرارداد ایران سره وکړي او ایران هم حق لري چې خپل تجهیزات د واردولو لپاره یو پرمیشن ولري اما دا چې د ګوخي بندر دی یو دوهم دا چې ډیر پنګونی ته ضرورت لري او دریم دا چې آلتا حجم د مبادله د افغانستان ایران سره دونه نه دی یوازې یو غش تقریبا یو لک تن یا 10000 تن د غنم د هندستان څخه په دغه بندر راغلي دي نو یا دوه کانټینر یا درې کانټینر بیرته خو په درې کانټینر او پنځه کانټینر خو نه دی چیرته نو دا یو بندر باید دا تجارت او ظرفیت د ترانزیت چولری هغه ته ورته دا زمينه دي استفادي هم کې موجود وي یعنی مشتری ورته موجود وي یو کاروباري خلک تل شتون لري په دې خاطر باندې دا اقتصادیات نه لري ایران لپاره غوي پنګونې ونه کړل افغانستان دا وخت نه لري افغانستان هم دونه نه دي دا بندر ته ځکه چې د مدني شاس څخه موږ مالونه راوړدول شو د چین څخه د قزاقستان له لري او اوس خو کولی شو مستقیمه د چین څخه خپل هغه 50 کیلومتر چې پاتې دی هغه وغځو او خپل مالونه راوړو او بل راي اوبریشن په نوم یو لاره ده چې د ترکیه مالونه او د اروپا مالونه دغه لاره سره راځي موږ ته ډیر زیات موږ لکه ولته نه لرو چې دا د چابهار لپاره ټول خپل پاملرنه وقف کو او بل دا چې لکه شپږ ایران هم تر تحریم لاندې یو هیواد دی او زموږ ستونزې خپل ډیر زیات دي او نو بیا نوې ستونزې ته څنګه دي هغه د اکثرا تطبیقاتي او سیاسي بنای دی ګردل کدا ورغول شي خو د افغانستان غربي ولایتونو ته او مخصوصا د جنوب غرب دی او نیمروز لپاره ډیر نږدې دي دا ښه کار دی هر بندر چې پرانستل کیږي زموږ په ګټه ده اما دا دلیل چې تر اوسه پوری دا جوړ شوی نه دی تر اوسه هم د لوی بیړۍ نشي راتلی هلته د چین څخه یو بیړۍ چې راځي کم له کمه لس زره شل زره کانټینر پکې باري هلته مشتری نشته دی چې دونه بار موږ وکړو او بیا دا بیړۍ راوړو چابهار ته
تشکر آقای حافظی آقای احمد سیار قریشی به برنامه خوش آمدین قسمی که شما هم شاهد هستین و شنونده های ما هم هر از گاهی روابط افغانستان و پاکستان شاهد فراز و نشیب بوده و مقام های پاکستانی از اموال تاجران افغان در بندر کراچی به شکل از اشکال به حیث یک اهرم فشار استفاده کرده. حاجی محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفته که همین اکنون بر اساس تصمیم حکومت پاکستان 3380 کانتینر پر از کالاهای ترانزیتی متعلق به تاجران افغان در بندر کراچی متوقف شده. حداقل در طول 20 سال ما شاهد اقدامات مشابه از سوی مقام‌های پاکستانی بودیم. از سوی هم آقای آذرخش حافظی گفت که هیچ بندر نمیتونه بدیل برای بندر دیگه باشه. در صورتی که تاجرای افغان در بندر کراچی با همچون مشکلات مواجه است، به نظرتان راه حل چیست اگر چابهار نمیتونه بدیل بر بندر کراچی مبدل شود بر تاجرای افغان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، شنوندگان شما و جناب آفیزی صاحب در بس. متاسفانه افغانستان از لحاظ جغرافیایی ببینیم که کاملا محصور در خشکی است و این مشکلات از امروز نیست، از سالهای پیشین است. و چون ما اگر نگاه کنیم توافقنامه افغانستان و بریتانیا تا که با تجزیه هند در سال 1947 صورت گرفت هیچ کدام قرارداد او وجود نداشت و هیچ توافقنامه جدیدی که بلافاصله بین افغانستان و کشور همسایه ما پاکستان است که اکنون به دریا دسترسی داره امضا نشد. و از در سال 1965 البته یک قرارداد دو جانبه بین کشور پاکستان و افغانستان به امضا رسید که او توافقنامه به نام توافقنامه عطا معروف بوده و این افغانستان قادر ساخت که از زیرساخت‌های جادهی پاکستان و بنادر آن به خاطر صادرات محصولات خود به جهان خارج از ای استفاده کنه و همچنان در قسمت واردات که بالاخره بعد از او هم مشکلات خود داشت که به جزئیاتش نمیریم چون وقت کمتر از در برنامه شما. بعد از او در سال 2010 پس از یک مذاکرات طولانی مائده جدید ترانزیتی بین پاکستان و افغانستان به امضا رسید که او ابتا بود که بر اساس امو استانداردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که او کشورهایی که مهار و خشکه می باشه و دسترسی به دریا نداره یا به آب نداره اونا میتونن از کشورهای همسایه خود استفاده کنن که متاسفانه با وجود امضای از او قرارداد باز هم ما شاهد پیهم مشکلات ترانزیتی اجناس متشبسین خصوصی افغانستان از طریق بندر کراچی و از طریق تورخم به افغانستان بودیم و این مشکلات همیشه رخ میداد که اجناس متشبسین در بندر میمان بر علاوه از اینکه
بله قریشی صاحب بله از این موضوع همگی آگاه هستن، اما راه بدیل چی است؟ اگر چابهار نمیتونه بدیل برای بندر کراچی شوه، پس مشکل تاجرای افغان چگونه باید حل شوه؟
خب من قبلا بر شما اشاره کردم که چون افغانستان دیگر گزینه نداره و ما اگر ببینیم بهترین گزینه بر افغانستان میتونه که بندر چابهار باشه، بندر کراچی باشه و ما میتونیم که از این استفاده کنیم با وجود از این که ما ده بندر دیگه، بندر خشکه داریم در افغانستان در ولایات مختلف افغانستان، ولی نه تنها ما تنها اکتفا کنیم بالای بندر چابهار بلکه بندر کراچی، چرا که اجناسی که از کشورهای مختلف میآید وقتی که تاجر یا متشبث جنس وارد میکنه و یا صادر میکنه اما بهترین گزینه را میبینه که مصارف ترانسپورتیش چقدر از اینش پایین تر است و در این جای شک نیست که یکی از راه های خوب ترانزیتی و یا انتقال شدن اجناس در دنیا از طریق بندر آبی است که گزینش پایین تر است نظر به هوا و یا دیگه. از اون خاطر من فکر کنم از لحاظ مسائل سیاسی و دیپلماتی اگر ایره فعلا که امارات اسلامی طالبان در راه قرار داره این مشکل را بتانه حل بتانن. در غیر از او ما دیگر هیچ کدام گزینه نداریم که ما بگیم که بدیل از او باشه، چون من قبلا بر شما اشاره کردم که مثلا از راه های زمین درست است که ما سرحدهای مختلف با کشور آسیا بر با کشورهای آسیای مرکزی داریم، ولی جنسی که مثلا از خارج از افغانستان نه و تا افغانستان و تا بندرهایش میرسه او خیلی زیاد مهم است. از اون خاطر این بسیار زیاد مهم است که از دو گزینه استفاده شوه، هم از بندر کراچی و هم از بندر چابهار، تا در این قسمت متشبسین یا تاجرای ما ضرر نبینه و در عین زمان متاسفانه بگیم که ما یک کشور هنوز هم مصرفی هستیم و هر قدر که جنس تال میخوره و هر قدر که مواد تال میخوره و هر قدر که بالای از این مصارف گمرکی و ترانسپورتی نه گزینه از این یا ضرر از این مردم عوام که استفاده میکنه یا مثلا کنزیومر یا مصرف کننده است او میبینه و بعض اوقات تا نظر به عرضه و تقاضا وقتی که شما تقاضا بیشتر می داشته باشین عرضه کمتر می باشه قیمت اجناس بلند میره. از اون خاطر من فکر کنم که پروژه بندر چابهار نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه هم از لحاظ روابط دیپلماتیک، نظامی و تجاری با کشور ایران و همچنان با هندوستان میتونه که بیشتر تقویت کنه و یک اتصال بهتر بر افغانستان باشه و این دروازه یا کوریدور حمل نقل بین المللی را به شمال و جنوب برسه.
ممنونم، تشکر لطفی. عزیز صاحب، دا خو کاره ده چې افغانستان په وچه کې راګیر هواد دی، د اوبو سره سرحد نه لري، او په دې تیرو حداقل شلو یا 15 کلونو کې چې زما په یادېږي زموږ ډېر تجارت په پاکستان متکی و، هم به د پاکستان نه توکي راتلل، هم به د نورو هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راوړل کېدل. اما د پاکستان سره وخت مشکل او جنجال موجود دی، د چابهار بندر هم خپل مشکلات لري. د بدیلو لارو شتون د هواد لپاره څومره ارزښت لري؟ موږ تاسې د جمهوری نظام په ورستۍ کې هم د پاکستان سره د روابطو د ترنګلتیا شاهدان وو، اما په هغه وخت کې د مرکزی اسیا د هیوادونو سره روابط ښه وو، او اصلا په تجارت، ترانزیت او صادراتو وارداتو کې اصلا ستونزه رامنځته نه شوه. آیا د طالبانو د حکومت دغه اوسنۍ هڅې چې دوی مختلفو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي څومره مهمه دي ستاسو په نظر؟ آیا فکر کوئ په داسې حال کې چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی، طالبان به بالاخره د ګاونډي هیوادونه خصوصا د مرکزی اسیا هیوادونه دې ته قانع کړي چې د افغانستان سره د تجارت په برخه کې لکه څنګه چې باید په کاروي اسیا روابط رامنځته کړي؟ آیا د دې امکان شته دغه هیوادونه څومره مهم دي د افغانستان لپاره؟
اول خو لنیکه برغه تاسو دا اوم چې زمون تجارت مخکې هم کوم ستونزه نه درلوده، اوس هم نه لري، یوازې په ترانزیت کې پاکستان سره مشکلات لري چې هغوی د تجارت سیاست سره تړي، او کله چې د هغوی مناسبات چنګل شي بیا د خط چی په تازه سوداګرو باندې او په مهاجرو باندې وباسي. نو اوس مهال هم منځنۍ اسیا سره ښه تجارت لرو، او زمونږ اکثره اولیه مواد د کازاخستان څخه، د ترکمنستان څخه د سون مواد راځي. تقریبا 80% زمونږ تیل او ګاز د ترکمنستان څخه، او د ازبکستان څخه، او د روسیې څخه راځي، د ازبکستان له لارې او د ترکمنستان له لارې. هلته کومه ستونزه نشته دی، او تجارت نه یوازې جریان لري بلکې د پخوا په پرتله زیات شوی هم دی. پاکستان سره هم کوم تجارت چې یغوی له خوا دی، یعنی صادرات د پاکستان او افغانستان ته، مشکلات نه لري. یوازې زمونږ د صادراتو لپاره، زمونږ د تولیداتو د لیک لپاره هغوی کله ناکله تاجري تعرفې هغه کوي، بیا د ترانزیت لپاره جنجالونه خلقوي. په دې خاطر باندې د دغه حل لاره ما خپل دوستانو ته هم د اتاق سرپرست معاون سکچ رئیس سرپرست پایس کار کوي، ښاغلی یونس خان مومن، او نور انډیوالان سره په بورد کې مونږ کله ناکله غونډه لرو. هغوی ته عرض وکړ چې زموږ اسرائیل ښایي چې 15,900 کنټینر د کال د چین څخه راځي، او که چیرې مونږ وکولی شو چې دا د چین سره مستقیم لاره ولرو، دغه ستونزه خلاصېږي. نور د دغه نور هیوادونو دغه صادرات چې دي، هغوی اکثرا د بندر عباس ته راځي، او اصلا فعال بندر د ایران او بندر عباس دی، او خرمشهر دی، او نور بنادر دی چې هلته فعال بندرونه دي چې مخامخ خلیج سره دي. نو چابهار یو مطلوب بندر دی چې هغه تر اوسه پورې رغول شوی نه دی، او ډېر پانګونې ته ضرورت لري. او اوس مهال زمونږ مالونه د کراچۍ پر ځای اکثرا د بندر عباس ته راځي یا خرمشهر ته راځي،
کوم ستونزه نشته. خب دا خو ښه خبر ده بالکل چې تجارت موجودی او د مختلفو هیوادونو سره به روابطي په اقتصادي مسایلو کې به مشکلات هم نه راځي. اما ستاسو په نظر سیاسي مسایل، سیاسي روابط څونه په اقتصادي مسایلو تاثیر کولای شي، او ترڅنګ د غوسنې ظرفیت چې تاسو به د طالبانو په نظام، د طالبانو په حکومت اداره کې وینئ، خصوصا په اقتصادي برخه کې، آیا دغه ظرفیت فکر کوي چې دا د لویو تجارتي روابطو لپاره کافی دی؟ آیا اصلاحات پکار دي؟ څه باید وشي چې دا د تجارت برخه مسلکي شي، او هغه قراردادونه یا هغه ژمنې چې کیږي په صحیح شکل عملي شي؟ یعنی نور کار او اصلاحات ته ضرورت شته مسلکي کسانو ته په اداره کې؟
هو، ولې نه، دا خو بالکل وجهه کار سپارل په خپل برکت ده. او اصلي خبره دا ده چې زمونږ 90% د راکلو ورته او تجارت او صنعت 95% د په خصوصي سکتور پورې اړه لري. دولت په کوم لوی شرکت یا کوم لوی پانګونه نه لري، نه په تولید کې او نه په تجارت کې. دا خصوصي سکتور پورې اړه لري. یوازې هغه زمينه سازي او بستر سازي د دولت کار دی چې د پبلک پرایټ پارتنرشپ پر بنسټ باید ترسره کړي.
اما فزیس د فساد مثلا یو مهم بحث په تیر نظام کې چې ګمرکاتو کې به فوق العاده فساد او د تجارت لپاره به مشکلات مثلا د فساد مخنیوي یا د تاسیسات را مست کول کنه دا مسله غومده بحثونه دي چې په تیر کې وو، یعنی د دوه مشکلاتو د رفع لپاره تاسیس په طالبانو کې ظرفیت وینئ؟
نه، طالبان خو یقینا چې د خپل امنیت لوی نعمت ده، اما کافی نه ده. د امنیت تر څنګ مسؤلیت ته ضرورت شته، رسمیت ته ضرورت شته، مشروعیت ته ضرورت شته. ځکه چې اوس مهال مثلا سوداګر ستونزه څه شي دي؟ سوداګر ستونزه اول دغه ده چې دوی پیسې په بانکونو کې دي، بانک جیره ورته جوړ کړی دي چې پیسې نه ورکول کېږي. دا د مرکزي بانک د دستور سره سم یو نفر چې مثلا ملیون ډالر ولري، 50,000 ډالر ورته جوړوي چې خپل حساب څخه په میاشت کې وباسي. دا نه فرش شل میلیون ډالر په خپل اکاونټ لري، د سل کال په کار دي چې خپل پیسې وباسي. دا چې ته باید دا باید سلاشي. دوهم دا چې موږ د غیر رسمیت لا مخې چې تر اوسه پورې هیڅ وخت اوسنۍ حکومت سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. پیژندلې دوی نشي کولای چې د سویفت سیستم څنګه په پورته کې یا د مالي اقتصاد د دنیا څنګه په پورته کې. نو دوی مجبور دي د حوالې لري او چې ګران دي او اقتصادیات نه لري، او مثلا سوداګر هم ګران تمامیږي او بیا مستهلک لپاره هم شیان ګران تمامیږي. نو په هغه باندې دي محدود دي. دریم دا چې افغانستان مستقیما دنیا سره اقتصادي مناسبات نه لري، نو ځکه دوی د ملل متحد او د انجوګانو له لارې خپل مرستې ورسوي چې یو برخه یې هلته مصرفي دي متاسفانه.
بله،
نو د دې لپاره موږ هم ارګیالوري چې یو رسمي ادرس ولرو. اوس مثلا پاکستان د جنجال مقرره فیسکلی مون حکومت هم
چې آقای حافظی
زما ارزو باور یو شی ده چې دا اربیتریشن یا حل منازعات بین ملی ته مراجعه وکړي، ځکه چې دولت د افغانستان رسمیت نه لري. په دې خاطر باندې دا پرسپکټ جنرال او د دنیا سره لوړ کچ دیل کول یا مناسبات لرل او تعامل کول ډیر ضروری خبره ده.
تشکر آقای حافظی. شما به مشکلات مهم اشاره کردین، اما همین مشکلات را که شما برشمردین در طول دو دهه اخیر تا اندازه رفع شده بود و با وجود از او هم مشکل ترانزیت افغانستان حل نشده بود. حتی در چندین سال گذشته که مشکل ترانزیت با پاکستان با وجود قرارداد تجارتی ابتا وجود داشت، حکومت افغانستان که از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته شده بود به خاطر از او به اداره حل منازعات یا مراجعه نشده بود. ما یک سوال دیگه از شما دارم. شما تجربه کافی در قسمت تجارت افغانستان دارین. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان سه کشور همسایه شمالی افغانستان مهاد به خشکه هستند، یعنی افغانستان یگانه کشور مهاد به خشکه در جهان نیست، اما این سه کشور همسایه افغانستان توانستند که تا اندازه زیاد در قسمت تجارت رشد کنند و اتصال تجارتی خوب نسبت به افغانستان ایجاد کنند. به نظرتان مشکل دسترسی به یا عدم دسترسی به بر چگونه میتونه حل شود؟ اگر بگوین شما که این سه کشور از طریق رای آهن تانستن این مشکل حل کنن، چرا افغانستان در طول دو دهه نتانست با احداث خط آهن حداقل با این سه کشور همسایه شمالی خود این مشکل حل کنن؟
یک چیز توضیح نرس کنم بر شما که تجارت در افغانستان هیچ از این کشورها که در عقب نمونده، حتی پیش رفته. با شرایط سختی که ما داریم، یعنی در افغانستان در این شرایطی که افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، به دور افتاده ترین نقاط افغانستان همه مواد اولیه پیدا میشه و تاجر افغانستان این زمینه را مساعد ساخته که مواد سوخت، مواد اولیه و مواد ساختمانی و همه ضرورت بهداشتی در سراسر افغانستان پیدا شود. و این بسیار کار مهم است. در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان این گپ در نقاط دور افتادهش میسر نیست. تجارت در افغانستان پیشرفته تر از نظر به کشورهای آسیای مرکزی، ولی اونا به ما محتاج هستند. مثلا برای صادرات پختی خود از سورای ما، یا می خواهند که از قیمومیت روسیه خلاص شوند. و جنس خود از طریق افغانستان همی که میخواین خطاها هم بسازن ازبکا در افغانستان به خاطر از این است که سالانه چندین میلیون تن تخته دارن برای صادرات و دیگه فراوردهای دارن که اجبارن باید از طریق روسیه روان کنن و از طریق روسیه هم میدانین که او در جریان جنگ است روسیه با اوکراین و اورای اوکراین که به اروپای شرق از طریق از اروپای غرب میره بسته شده. بنابراین دلیل یعنی که ما در یک موقعیت خوب قرار داریم با وسیعیت مرزون بتون. مشکل ما نبود یک آدرس سیاسی رسمی هست که در افغانستان در دنیا به نمایندگی از مردم افغانستان بتونه کارها را انجام بده. حکومت قبلی متاسفانه کاستی‌های زیادی داشت که اون سبب سقوطش شد. یکی از اون موجودات فساد گسترده بود، دوم نبود یک برنامه دقیق اقتصادی و آشفتگی، هر وزیر بر خود یک برنامه داشت، یک پالیسی داشت و وزیر باز برطرف میشد، باید یک کسی دیگه که میاد نه باز از صفر شروع میکرد. به این خاطر ما او را آسیب شناسی حال از بس ما خارج است. ما فقط همین خبرتان میگم که ما با وجود همه این محدودیت ها در یک شرایط خوب قرار داریم، ما تجارت خوب میکنیم.
تشکر
رفیق. سکتور خصوصی افغانستان و تمام امیگه فقط ما به یک بستر سیاسی و به یک بستر قانونی ضرورت داریم که ما با سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکای خارجی خود بتوانیم در افغانستان تامین کنیم.
افزی صاحب مننه. قریشی صاحب تاسی در افزی صاحب سرگندونی واردی، اما یو بس کتم افزی صاحب لنده اشاره ورته وکړه دغه د تعزیرات او یا د تحریمونو بحث څومره مهم دی، خصوصا په تجارت باندې د افغان سوداګرو یو عمده شکایت هم امدا دی چې دوی د پیسو په انتقال کې مشکلات لري. څومره دغه مشکل جدي کېدلای سي او کدغه بندیزونه تحریمونه موجود به فکر کوي چې د اقتصاد به مشکل سره مخ وي او په هغه شکل چې تجار غواړي تجارت وکړي دوی ته به مشکلات په لار کې پراته وي؟
خب جای شک نیست که تعزیرات یکی از عوامل عمده است که میتونه خیلی مؤثریت منفی بالای فاکتورهای ماکرو و مایکرو یک کشور داشته باشه. قسمی که ما کشور ایران میبینیم که بالاتر از 25 سال از بالایشون تعزیرات است و امروز ما ارزش پولیش میبینیم در مقابل دلار که خیلی پایین است و همچنان تورم بیشتر داره و حتی سطح قدرت خرید مردم پایین است. ولی در افغانستان اگر ما نگاه کنیم تعزیرات انواع مختلف داره. ما به صورت کل تعزیرات هدفمند داریم، تعزیرات انفرادی داریم، تعزیرات کل داریم. در افغانستان تعزیرات انفرادی و هدفمند فعلا وجود داره و ما شاهدش در ماه دسامبر سال 2021 بودیم. بعد از اینکه امارت اسلامی طالبان افغانستان تصرف کرد، وزارت مالی ایالات متحده آمریکا و مجوزهای 17، 18 و 19 را تصویب کردند که البته به نهادهای مددرسان و همچنان بر بعضی از نهادهای مالی اجازه بدن که بعضی از داد و ستد تجارتهای مالی توسط نهادهای مالی صورت بگیره، توسط نهادهای غیر مالی صورت بگیره و از اون خاطر مثلا فعالیت وسترن یونین و منیگرام که دو ارگان بزرگ انتقالات پول از در افغانستان فعالیت های خود آغاز کردند و همچنان بانک ها البته به شکل محدود میتونن که نظر به همون مصوبه که توسط بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک به تصویب رسیده که تقریبا 12 اقلام میتونن که بانک ها خارج از افغانستان پول روان کنن و جنس وارد کنن. یعنی به صورت کل اگر ما بگوییم تعزیرات عمومی بالای افغانستان وجود نداره، ولی جای شک نیست که شما وقتی که امروز در امارات اسلامی طالبان میبینین در حدود 130 افراد از اینا در لیست های مختلف از قبیل اوفک مربوط امریکا میشه و EU که مربوط اروپا میشه و HMT که مربوط انگلستان میشه.
اما یکی آقای قریشی، اما یکی از بزرگترین تحریم هایی که آقای حافظی هم بر از او اشاره کرد بر سکتور بانکداری افغانستان است، انتقال پول به خارج. و همچنان برداشتن پول.
ما فکر نکنم که تحریم بالای بانک های خصوصی و دولتی افغانستان وجود داشته باشه، ولی مشکل عمده چی است؟ در 20 سال گذشته هم ما مشکلات در قسمت روابط بین البانکی یا کارسپاندنت بانکینگ داشتیم، به این معنا که بانک های افغانستان نمایندگی های خود مثلا در دیگر کشورها ندارن، مجبور هستند که با یک بانک خارجی رابطه داشته باشه که بعد از او اینا مثلا پول متشبث انتقال میتن. و متاسفانه یکی از دلایل دیگه که بانک مرکزی افغانستان رسمیت نداره و تمام روابط بانک مرکزی افغانستان با بانک های مرکزی دیگر دنیا فعلا متوقف است، و همچنان ارگان خیلی عمده و مهمی که ما به نام اگمانت گروپ میگیمش که واحد استخباراتی مالی جهان است که تمام FIU یا Financial Intelligence Unit یا واحد استخباراتی مالی هر کشور به او وصل است، تقریبا بیشتر از 2 سال میشه که با افغانستان قطع رابطه کرده یا قطع وصل کرده.
تشکر.
و بانک هایی که این روابط یا این سهولت ایجاد میکنه با بانک های افغانستان، اونها خیلی نگران هستن از لحاظ کمپلاینس یا از لحاظ شستشوی پولی یا از لحاظ تمویل تروریسم، که اگر در صورت کدام تخطی صورت میگیره ما شاهدش بودیم و شاهدش هستیم که سالانه به میلیاردها دلار توسط وزارت عدلیه امریکا، توسط فنسن که مربوط ایالات متحده امریکا میشه، ما بیشتر جریمه ها را دیدیم، و همچنان حتی توسط خود اتحادیه اروپا که به حساب یک ارگان از به نام AMLD میگنشه، توسط از او وضع میشه بالای بانک ها، هم از لحاظ شهرت از یا و هم از لحاظ پولی بر از یا خیلی هنگفت است. از اون خاطر بانک های افغانستان امروز مشکلات دارن در قسمت انتقالات پول متشبث، حتی تقریبا به هفته ها را میگیره که یک متشبث بتانه که پول خود به خارج از افغانستان روان کنه و جنس وارد کنه، و قسمی که قبلا آفیزی سه بشاره کرد، اینجا بیشتر آل معاملات ما توسط یک چینل دیگه که به حساب ما به نام حواله میگیمش توسط این صورت میگیره که هزینه از اونا هم بسیار زیاد بالاتر است.
تشکر.
تشکر قریشی صاحب. آفیزی صاحب، وقت ودق نور وقت لرو، آیا در افغانستان اوسنی اقتصادی وضعیت تپکتو او همدارنگ در نور هیوادونو سر سیاسی روابط تپکتو، فکر کوئی چی بالاخره به طالبان و حکومت پدیوت وانیگی چی در افغانستان در مادن و در لوی پروژو در تدبیق همدارنگ در لوی اقتصادی بحثونو در پار زمینه مسایده که سیاسی روابط او د رسمیت پیژندل او بحث ته پکتو، آیا تاسو خپل شخصا امیدوار یا خوشبینه یاست چې د افغانستان اقتصاد ممکن راتلونکو 15 کلونو کې وده وکړي او هغه طرف ته ولاړ شي چې ټولې غواړي؟
د سوي چې یو خاتکل کول دي، یو پر فکتونو باندې او پر عواملو باندې تکیه ده. د لوی کچې پنګونې لپاره تاسو یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري چې د دنیا لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، ځکه چې د های ټیک یا عالي ټکنالوژي د خپل صنایعو لپاره یا د معدنو د استخراج لپاره تاسو د بینالمللي بازار څخه چې رااخلئ، هلته د مشروعیت مسله ډېر مهم دی. هغوی په هغه هیوادونو باندې چې رسمیت نه لري خپل مول مال نه خرڅوي. بل دا چې لویه پانګونه ممکن نه دی، د بینالمللي مالی مؤسسات لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک، لکه IMF او اگزام بانکونه د دنیا مونږه پیسې د مرستې په ډول یا د قرضې په حساب نشو ترلاسه کولی تر څو لوی پروژې تمویل کړو. لهذا افغانستان که په همداسې حالت کې چې اوس روان وي، محدود پاتې کیږي په خپل داخلي منابعو باندې، او داخلي منابع د افغانستان هیڅ کله کافي نه وو. مخکې هم که ستاسو پام وي که نغلو دی، که په مایپر دی، که سلما باندې او که دا لوی لارې دي، دا ټول د پردیو د خارجیانو په مرسته جوړ شوي دي. حتی پوانتون دی کابل امریکایان لخوا جور شوی دی، پول تخنیک دی شورویان لخوا جور شوی دی، استقلال لیسه دی فرانسویان لخوا جور شوی دی، امانی لیسه دی جرمنان لخوا جور شوی دی، تخنیکمون دی شورویان و دا زمان تاسی تخنیک سانوی بیا دی جرمنان لخوا جور شوی دی. یعنی دا مشروع به ملی مناسبات او دی اغوی دی مرس خگت پورتکاول این دی عبدالرحمن خان لوقت سخه هم موجود دی اسناد شتون لری چم عبدالرحمن خان هم حتی اخپل دی دربار مصارف دی میرسان سخه بیرتنه که بیرس خیستل هم دقا سی بیا کلا چه علازت همان لخان قدرت او رسیدل بیا شروعی سر مناسبات دلودل جرمنان سر دی خم مناسبات دلودل ترکان سر دلودل او هم دارنگه انگلیسان سر یا محدود مناسبات دلودل نو پده خاطر بندی دا دیر ضروری دی چه افغانستان خپل دی مشروع حقوق از خبر حمن چی دا اوس محال منتاسی پر سازمان ملل متحد که استازی نلرو اغوی سر مناسبات نلرو دی اغوی دی مشروع مرستی چې د توسعه پایدار په نوم یو پروګرام لري او تر 2010 پورې په وړیا پیسې ورکوي ګو دا په دا ورسته پاتې وادو ته یې څه به برخه یو نو ډیر ضروری دی چې افغانستان په رسمي توګه وینل شي او یو مسله دا غوړي چې موږ مشکل باید په رسمي توګه وینو اولین ګام د مشکل د رفع کولو لپاره مشکل په رسمي پیژندنه ده په دې خاطر باندې وو ترکیز زما پندغه دی چې باید هلی ځلې وشي چې افغانستان یو سیاسي رسمي مشروع مقتدر ادرس پیدا کړي اما کچیر داسې حالت چې یو برزخ حالت دی دته برزخ ویل کیږي چې نه جنت دی او نه دوزخ په دغه حالت کې منابع کمیږي ورځ تر ورځې او نفوس زیاتیږي هر کال تقریبا 600,000 په نفوس کې زیاتیږي او همدارنګه اوس تاسو شاهد یاستئ چې دا مهاجر هم بیرته افغانستان ته راستانه کیږي 1.5 میلیون د پاکستان څخه 1.5 میلیون د ایران څخه دا خلک کار ته ضرورت لري ډوډۍ ته ضرورت لري سرپناه ته ضرورت لري دا داخلي منابع د افغانستان د دې کفایت نه کوي چې دا کار وشي لازه منګه یو فعال دینامیک او د ډېر په لویه کچه مناسبه بینلی مناسبات ضرورت لرو او هغه پرته له یو سیاسي مشروع مقتدر ادرس څخه ناممکن دی.
تشکر آقای حافظی. آقای قریشی، قسمی که آقای حافظی هم گفتند بندر چابهار تا هنوز کاملا توسعه نیافته، از سوی هم تاجرای افغان میگن که علاقه به خاطر استفاده از این بندر ندارند. سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت که مشکلی که بر صادرات و واردات تاجران افغان در بندر چابهار وجود داره ای است که مسیر کالاهای تجارتی به بندر ممبایی هند است، در حالی که تاجرای افغان میخواهد که اموالشان به دهلی برسه و همچنان مدت زمان انتقال کالاها از طریق این بندر بسیار طولانی است و هزینه حمل و نقل کالا بر تاجرای افغان در نتیجه از او افزایش می‌یابد. اما امروز دفتر ملا عبدالغنی برادر گفته که تاجرای افغان سر از امروز میتونند که از بندر چابهار برای صادرات واردات و ترانزیت کالاها استفاده کنند. با توجه به مشکلاتی که در بندر چابهار است، به نظرتان این اظهارات تا چقدر جنبه تبلیغاتی دارند نسبت به جنبه عملی؟
خب ببینین، بندر چابهار میتونه که یک گزینه باشه برای افغانستان، ولی ای که متشبثین خصوصی وقتی که میخواه اجناس خود وارد کنه و صادر کنه بر از اونا ازینهشون بیشتر است و این بندر چابهار اگر ببینیم این بیشتر وقتی که کارش هم آغاز شد و در اینجا هندوستان تقریبا در حدود گفتن ما در سال 2016 که قراردادش هند و ایران قرارداد امضا کردن و شامل سرمایه گذاری 8 میلیارد دلار بود در بندر چابهار، که این همچنان شامل یک کارخانه ذوب المونیم هم بود و از این بندر بیشتر هندوستان منفعت پیدا میکنه، چرا که میتونه که از طریق از این بندر اجناس خود به آسیای مرکزی انتقال بده. ما قبلا در آغاز صحبت‌های خودم اشاره کردم که ما نمیتونیم که بندر چابهار صرف یک هزینه یا گزینه برای صادرات و واردات تاجرای خود ما مختصر بسازیم. بله میتونه که بر بعض اجناسی که صادر میشه و وارد میشه گزینه خوب باشه، ولی برای بعض روت‌هایی که یا راه‌هایی که مثلا اجناس صادر میشه وارد میشه گزینه از این میتونه که بیشتر باشه. از اون خاطر بیشتر متشبیسینی که جنس خود انتقال میتن و روان میکنن به کشور هندوستان، در اونجا البته از این را برشون قیمتر تمام میشه و بهترین را میتونن که اینا از رای ترخان استفاده کنن و به طرف گوادر یا او طرف بره، او البته از اینش کمتر است. ولی باز هم این تعلق میگیره که چیگونه ما میتونیم که دروازه های ترانزیتی را که دیگه گزینه ها وجود داره از رای گفتگوی سیاسی و دیپلماسی ما او را باز کنیم. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم که بندر چابهار میتونه که یکونه گزینه برای تاجرها و متشبسین ما باشه.
تشکر آقای حافظی. آنچه کمتر در موردش صحبت میشه بندر گوادر است، هرچند بندر هنوز افتتاح نشده و کارهای توسعه و اعمارش هنوز ادامه داره، هرچند با چالش های امنیتی نیست همراه است. کمی در مورد بندر گوادر معلومات بتین، تا جایی که من معلومات دارم فکر میکنم نسبت به بندر کراچی نزدیکترین بندر به افغانستان میتونه باشه. چقدر امکان استفاده از این بندر به افغانستان است با توجه به روابط پر از فراز و نشیب پاکستان؟ بسیار کوتاه، فقط 2 دقیقه وقت داریم.
خب گوادر و پورت قاسم و کراچی برادر مهم مربوط به پاکستان است که در مجاورت افغانستان قرار دارند و این بندر گوادر فرقش با کراچی است که با سرمایه‌گذاری بزرگ چین بازسازی میشه و این بخش از یک راه یک کمربند است. اگر ما با اساس همون پروتکل که قبلا وجود داشت و علاقمندی های چین است، اگر ما بخش از این یک راه یک کمربند شویم، باز از حق ویژه استفاده از بندر گوادر هم ما میتونیم استفاده کنیم. ولی بازم من تاکید میکنم که جبر جغرافیایی یک مسئله است که رو ما تغییر داده نمیتونیم. بندرهایی که در شمال داریم برای کشورهای آسیای مرکزی بسیار مفید است، بندرهایی که در غرب داریم برای ایران خوب است، و بندرهایی که در جنوب داریم و در شرق داریم این برای هندوستان و جنوب آسیا خوب است. لحاظا ما باید از تمام امکانات استفاده کنیم. در قدم اول باید ما بندر خود با چین واز کنیم. اگر این کار را بکنیم 50% از مشکلات ما با بندر کراچی خود به خود حل میشه و هم بسیار ارزان است، هم به او زمان صرف جویی میشه، هم از لحاظ
ترانسپورتیشن. ډیر زیات مننه له خپل دواړو محترمو میلمنو ازرخ شفیزی صاحب او احمد سیر قریشی صاحب. له تاسو دواړو ډیر زیات مننه کوم کور مودان چې په دې بحث مو زموږ سره برخه واخیسته. له بده مرغه د پروګرام وخت کم دی، له تاسو دواړو مننه کوم کور مودان. او فکر کوم د نن ورځې خبرونه هم چمتو دي نشر ته راځي، چې
خبرهای مهم خبرې بله آماده نشر است. شما رو دعوت میکنیم به شنیدنش.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که تاجران افغان سر از روز جمعه می توانند از بندر چابهار برای صادرات و واردات استفاده کنند، اما تاجران افغان می گویند که این بندر برای تجارت به طور کامل آماده نیست. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه 9 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سفرش به ایران روز گذشته از بندر چابهار دیدن کرد و از مقامات ایرانی خواست تا بخش از زمین این بندر را با قیمت مناسب در دراز مدت به افغانستان اختصاص دهند. در این اعلامیه گفته شده است طرف ایرانی به عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت که افغانستان میتواند سر از فردا از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که حکومت این ایالت تصمیم دارد که در مرحله بعدی مهاجران با سند را نیز از پاکستان بیرون کند. جان اچکزای روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کراچی این سخن را ابراز کرد و افزود که تا اکنون 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان اخراج شدند. و افزود که پاکستان مسئولیت مهاجران بی سند را نمیپذیرد و اخراج آنها ادامه خواهد داشت. در مقابل سناتور عرفان صدیقی از حزب مسلم لیگ در مجلس سنای پاکستان در جریان بحث درباره تصمیم دولت برای اخراج مهاجران از پاکستان با ویژه افغانهای بدون سند گفت نکته اصلی این است که حکومت موقت صلاحیت چنین تصمیمات مهمی را ندارد. او پیشنهاد کرد که آن دسته از پناهجویان افغان که به طور قانونی از 40 سال بدین سو در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت پاکستان را حاصل کنند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان با گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرده است. روشن نیست که این روند چه زمانی تکمیل خواهد شد. حکومت طالبان گفته است که تاکنون بیش از 300,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل وقفه‌های روزانه 4 ساعته را در عملیات نظامی خود علیه حماس در مناطق شمال غزه آغاز خواهد کرد. مومن خان واحدی با شرح بیشتر.
اعلامیه قصر سفید در مورد آغاز وقفه‌های 4 ساعته در جنگ غزه توسط جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در حال منتشر شد که نیروهای اسرائیل با شبه نظامیان حماس در شهر غزه مشغول نبردند و غیر نظامیان فلسطینی بیشتر از منطقه فرار می کنند. کربی گفت که این وقفه ها به فلسطینی ها فرصت می دهد تا با استفاده از دو گذرگاه بشر دوستانه فرار کنند و نشان دهنده اقدامات قابل توجه در جهت کاهش تلفات جنگ است. کربی تا تماس با خبرنگاران گفت اسرائیلی ها به ما گفتند که در طول مدت توقف عملیات نظامی در این مناطق انجام نخواهد شد و این روند از امروز آغاز می شود. این توافق در گفتگوهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حاصل شد. در این زمان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت پیشرفت‌های در راستای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی حاصل شده است، اما کارهای بیشتری باید انجام شود تا تلفات به حد اقل برسد و کمک‌های بشردوستانه به غزه جنگ زده ارائه شود. بلینکن در پایان یک سفر نوروزه در 8 کشور که تا حد زیادی بر تشدید درگیری شرق میانه متمرکز بود به خبرنگاران در دهلی نو گفت ما پیشرفتی را دیده ایم، فقط باید بیشتر از آن را ببینیم. بنیامین نتانیاهو پنجشنبه به فاکس نیوز گفت که اسرائیل علاقه به تصرف، اشغال و اداره غزه ندارد. رهبر اسرائیل همچنان علاقه به آتش بس ندارد. او گفت آتش بس با حماس به معنای تسلیم شدن است. اوایل این هفته رهبر اسرائیل گفته بود که اسرائیل مسئول امنیت غزه خواهد بود بدون اینکه جزئیات درباره این موضوع ارائه کند. پنجشنبه نتانیاهو به فاکس گفت که یک نیروی معتبر در غزه مستقر شود تا از تهدیدات جنگجویانه مانند حملات حماس در اسرائیل جلوگیری کند. او گفت که این قلمرو باید غیر نظامی شود، جنگجویان در آن قلقمه و بازسازی شود. در این حال کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار تحقیق درباره آنچه استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه نامید شد و از آن کشور خواست تا با استفاده از این سلاح‌ها در این منطقه پرجمعیت که محل سکونت حدود 2,300,000 فلسطینی است پایان دهد.
حملات اسرائیل در نزدیکی چندین شفاخانه در شهر غزه بامداد روز جمعه در حال صورت گرفت که اردوی درگیر با شبه نظامیان حماس به سمت محله‌های متراکم شهری پیش رفت. فلسطینی‌ها روز جمعه پس از حملات هوایی شبانه به بخش مرکزی وادی غزه جایی که بیش از 1,000,000 نفر در آن زندگی می‌کردند گریختند. همچنان اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک سازمان در سوریه با یک طیاره بدون سرنشین روز پنجشنبه به مکتب در شهر ایلات در جنوب اسرائیل حمله کرد و در واکنش تلافی جویانه با آن به این گروه حمله کرد. اردوی اسرائیل نگفت که چه سازمانی در سوریه این طیاره بدون سرنشین را به سمت ایلات در بحیره احمر تقریبا 400 کیلومتر از نزدیکترین نقطه در خاک سوریه پرتاب کرده است، اما در بیانیه اعلام کرد که دولت سوریه را به طور کامل مسئول هر گونه فعالیت‌های تروریستی ناشی از خاک این کشور می‌داند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
که در امریکا غاگ به آشنا رادیو قدرمون آوریدون کو در سپین خبری رو کراست پروگرام در خبرونو پخبری دو سر پای ترسیگی تربیامون پلوی بخون که خدای سپارم در امریکا غاگ نوری خبرونی در سر مهیروید.
شنونده های عزیز ممنون سپاس که تا این دم همراه ما بودین. شب و روزتان خوش.